سعيد شنباري سلمى هيراوي.
یازده پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آسودیست. در بخشی از همین ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم را داریم. اکنون خبرها. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید که اتاوا موضوع بازداشت یک عضو سابق نیروهای ویژه این کشور در افغانستان را بسیار جدی میگیرد. ترودو این سخن را در پاسخ به سوال در پایان نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسفیک در لیما پایتخت پیرو روز شنبه گفت. شبکه تلویزیونی کانادایی سی تی وی به نقل از چند منبع گزارش داده که دیوید لاوری سرباز بازنشسته کانادا اندک پس از ورود به کابل روز دوشنبه هفته گذشته 21 عقرب توسط طالبان بازداشت شد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. بر اساس گزارش هنوز معلوم نیست که این شهروند کانادا در کجا نگهداری می شود. لاوری در جریان سقوط کابل به دست طالبان در آگست سال 2021 حدود 100 نفر را در بیرون شدن از افغانستان کمک کرده بود. او در گذشته یک شرکت خصوصی امنیتی در افغانستان داشت. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا می کند که در حمله افرادش 3 عضو نیروی استخبارات طالبان در قندوز کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه گفته که عملیات هدفمند نیروهایش حوالی ساعت 7:45 دقیقه شب گذشته به قرارگاه مدیریت عمومی استخبارات طالبان در شهر قندوز انجام شد. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت که کشورش آماده کار با اداره جدید آمریکاست. شی و بایدن در حاشیه اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما پایتخت پیرو روز شنبه دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس انتظار می رفت که جو بایدن از رئیس جمهور چین بخواهد که کوریای شمالی را از عمیق‌تر کردن بیشتر حمایتش از جنگ روسیه بر اوکراین بازدارد. یون سوکیول رئیس جمهور کوریای جنوبی و شیگرو ایشی با صدر اعظم ژاپن توافق کردند که با اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به همکاری های سه جانبه ادامه دهند. از این توافق دفتر رئیس جمهور کوریای جنوبی دیروز خبر داد. بر اساس اعلامیه آنان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک دیدار کردند. و به سلسله بازی های سه جانبه تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا به مصاف تیم امارات متحده عربی می رود. این بازی ساعت 10 پیش از ظهر روز دوشنبه 28 عقرب به وقت افغانستان در ورزشگاه شهر دبی آغاز می شود. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان روز جمعه در اولین بازیش در این رقابت ها تیم پاکستان را با تفاوت 100 دوش شکست داد. پایان خبرها.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه فشار اخلي د هند او طالبانو اړیکې په کوم لور درومي؟ دا پښتنه چې باندې درې کاله مخکې چې کله طالبانو کابل ونیو واضح وه، ځکه چې نوې ډیلی هغه وخت دا خبره کوله چې د افغان طالبانو مشران په کوټه کې وو، له پاکستان سره یې روابط نشتې وو، له هغه ځایه کابل ته ولاړل، واک یې خپل کړ. همغه وو چې هند طالب چارواکو ته شا کړه، خو له افغانانو سره بیا هم بشري مرستې روانې وې. په لسګونو زره ټنه غنم افغانستان ته واستول، د دارو درملو مرسته یې وکړه، او په ځینو نورو مواردو کې لنړیوالو مرستندویو مؤسسو سره چې د افغان بې وسلو لاسنیوی یې کاوه کومک وکړ. پروسه شکال هند یو محتاط ګام واخیست، یو ډیپلوماتیک پلاوی کابل ته واستوه. په کابل کې خپل ټیټ رتبه ډیپلوماتان ځای پر ځای کړل، خو لا هم دا روابط هغومره تاوده نه وو لکه له شاوخوا دو اونیو راهیسې چې ځینې کتونکي فکر کوي. د لړم په درویشتمه د هند د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر جی پی سنگ په مشۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ. لومړی د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سره خبرې وکړې، بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته په بیانونو کې دا خبره وشوه چې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې پر مسله خبرې شوې دي او له افغانانو سره د بشري مرستو په تړاو خبرې شوې دي. د اړیکو د پراختیا او له ملا محمد یعقوب مجاهد سره کتنه هغه دوه ټکي دي چې په پاکستان کې یو شمېر کتونکو اندېښمن کړي دي چې نوی ډیلی له کابل سره بیا نشته کیږي. دا موضوع همداسې ده، دلته یې له میلمنو سره چیړو. په دې خپرونه کې دوه میلمانه لرو، په حقیقت کې درې میلمانه. یو د پانتون استاد اسحاق اتمر دی چې د سکایپ لر را سره دی، بل عزیز احمد زید دی چې وروسته به په خپرونه کې را سره مل شي، او دلته په سټوډیو کې په مشال رډیو کې زما همکار اسرار عالم مومند. لومړی به اتمر صاحب له تاسو واورو، څه شي نوی ډلی هڅولی دی چې په طالبانو باندې اعتماد وکړي او روابط بهتره کړي؟
هند د سیمې په هیوادونو کې یو ډیر مهم صنعتي هیواد دی. هند لپاره افغانستان ډیر اهمیت لري، ځکه کلتوري نظره او د روابطو له نظره هند او افغانستان په ډیرو کلونو کې دا نږدې روابط ساتلي دي، او هند همیشه د افغانستان د خلکو مرستې او کومک ته دانګلي دي. په تېر جمهوریت نظام کې هم هند د $3 میلیارد په شاوخوا کې افغانستان کې پانګونه وکړه، او زیربنایي پروژې، سړکونه، بند برق او د انرژي په برخه کې دوی مرستې وکړلې. په هر صورت د تېر کال نه را په دې خوا د طالبانو حکومت هم هڅه دا کړې چې د هند سره خپل روابط بیرته ورغوي، او دا چې تېر کال هم د هند ځینې ډیپلوماتان کابل ته ورسېدل او دلته دوی د هند په سفارت کې ول، دا په دې معنا و چې د طالبانو حکومت د دې غوښتونکی دی چې دغه روابط د هند سره دوی بیرته حیا کړي ورغوي. لیکن هند په دغه برخه کې ځینې تشویشونه لري، او هغه د ویزې د توزیع په برخه کې چې تر اوسه پورې دوی ډیر سختګیرانه عمل کوي، په دې معنا چې دوی کوشش دا کوي چې هغه سه کسان چې هغه استخباراتي موخې ولري یا ترهګر وي دوی د هند هیواد ته داخل نه شي. تر اوسه پورې مې هند دغسې یو وعده نه دی ورکړی چې دوی ټول هغه افغانانو ته چې دوی غواړي هند ته سفر وکړي دغه فرصت
به دوی ته مساعد کړي. اتمر صاحب وبخشي، هغه څه خو طبیعي خبره ده چې لا هم روابط ډېر عادي نه دي، د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن په ممبئی کې کنسولګری طالبانو ته وسپارل ده، طالبانو استازي ته دا راپورونه خپره شوي دي چې له هند به د افغانستان پاسپورتونه افغانانو ته ورکول کیږي، د پدې باندې موافقه شوې ده. او په ځینو نورو مواردو کې هم د هند دریز ډېر نرم شوی دی. سوال دا و چې هند څنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟ درې کاله مخکې دغه باور نه و.
خو خبر هم دغه ده، دلته تر اوسه پورې دغه اعتماد پر ځای نه دی. هند اوس هم د دې نه ویره لري چې دغه روابط د دې سبب نشي، ځکه د افغانستان نه ځینې د امریکا د قواو نه پاتې سلاحګانې تیر کال په کشمیر کې وموندل شو، او هلته ځینې عملیات په دغه برخه کې ترسره شو. نو هند تر اوسه پورې هم داسې کاملا په دغه برخه کې داسې ډېر خلاص نه دی چې د دوی هره غوښتنې ته به دوی ځواب وایي. لیکن دغه روابط اوس کوم چې ما عرض وکړ چې د سیمې هیوادونه لکه چین، لکه روسیه، لکه ایران، لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه، یوازې پاکستان په ظاهر کې د طالبانو سره دومره ښه اړیکې نه لري، لیکن هند کوشش دا کوي چې دغه روابط وساتي، وګوري چې په افغانستان کې څه انکشافات روان دي، حالت کوم خواته ځي. دوی هغه واقعي تصویر د افغانستان ولري، نو ځکه هند لیواله په دې دی چې دغه روابط ورغوي. او
مومند صاحب په مشال رادیو کې تاسو څه خبرونه لري چې د پاکستان غبرګونونه په دې د دې هیئت په برخه کې څه دي؟
په دې هیات کې تاسو یا چینو دوی په چابهار باندې خبرې کړې وي دا چابهار خبر هم پکې راغلو چې د افغانستان او د هند ترمنځ د کاروبار لپاره باید دغه لار وکړول شي په اغړه باندې که تاسو ګورینو د پخوارې حصے د 2002 او دریم نه وروسته چې کومې خبرې روانې دلته په ایران باندې بندیزونه دي نو دغه د وجنه هند زړه نازره دي پاکستان ته پته ده چې یا پاکستان په دې پوهیږي چې په دغه لار کې ډیسیډر پرمختګ نه کیږي که چابهار دغه تاسو ګوري ځکه چې د افغانستان زیاتره تکیه هغه د پاکستان په بندرونو باندې ده د پاکستان په لارو باندې ده او پاکستان دغه نه ګټه هم پورته کوي خو کبل خو یو څه اندېخنې څه کنسرنس خو رامسته شوې دي چې زره پاکستان ملي رسنۍ ګورم خو هغوی هغه مره دغه نه دي دا تشویش نه لري او که تاسو ګورئ نو اتمر صاحب هم دغه اشاره وکړه چې په ظاهري خدا سي ښکاري چې پاکستان او افغانستان موجوده دي کې هغه ترنګلې دي او دغه سي که تاسو ګورئ نو د پخوار هيسي په پاکستان باندې دغه تورن لګیدل چې دوی د افغان طالبانو مرسته زکه کوي د افغان حکومت جمهوریت حکومت خلاف چې کوم پخوانی حکومت چې دوی غواړي چې په کابل کې د هند اغیز مخنیوي وکړي او بیا تاسو هم کتل چې کله کابل سقوط وکړو نو د پاکستان د استخباراتي ادارې دغه وخت مشوره غمل تک لاړې د پاکستان د هغه وزیر اعظم هم ویل چې افغانانو زنجیرونه وشلول د غلامی نو دا خبره خو ما سره لې پاکستان کې ډیرو سیاسي ګوندونو هغه کوم د کابل سقوط او هغه ومنځیو قسم لا نو هغه څه مخترال خو دغه باوجود به تاسو کتل چې په پولو کې انخطي روانې د پاکستان او افغانستان کمه کاروبارونه چې دی ترانزیت چې دی نو زمونږ تیر ورځ چې کومه خبره کېدلې ده د افغانستان او د پاکستان د کاروباري خونی چې کوم مشر دی شاهد حسین نو هغه ویل چې هغه 50% نم چې کوم دی هغه کم شوه دی نو بل خو بیا پاکستان هم دغه خبره کوي لکه د اسلام آباد د سولې مطالعاتو مرکز دی هغه دا خبره کړې چې په یوازې په اکتوبر میاشت کې 193 کسان هغه په طریق طالبان پاکستان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي او هغه وسلوال چې دوی دا تور لګی چې دا افغانستان کې میاشت او بیا افغان طالبان دغه تور نه ردی نو مطلب مې دا دی چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په ظاهره باندې هغه ترنګلې ښکاري
البته محمد صاحب هغه ته اشاره وکړه د پاکستان او د افغانستان تجارت ته د هند هیات له سفر وروسته چې کوم راپورونه خبره شوې دي په تیرو لسو میاشتو کې د اوسنی افغانستان او هند ترمنځ تجارتي روابط نسبت چین او افغانستان ته زیات دي څه باندې 400 میلیون ډالر ته رسیدلي دي په تیرو لسو میاشتو کې لیکن اتمر صاحب طبیعي خبره ده د شک په حساب باندې خو څوک ویل چې دا روابط بهتره دي سم دي په غیاب کې څرنګه دي لیکن ځینې هندي چارواکي مثلا د دوی یو مشهور خبريال د پلک شرما چې تحلیلونه هم کوي هغه دا وایي چې ورو ورو نوې ډیلای په کابل باندې دا باور زیاتوي چې دوی له پاکستان سره په یو کشته کې نه دي سپاره تاسو څه فکر کوئ
دغه مناسبات د اوسنی حکومت او د پاکستان دا ډیر عمیق دي یعنې دا لکه چې مومن صاحب ویلې زم په دې عقیده یم چې دا مناسبات هیڅکله نه خرابیږي ځکه د دې تاریخچه په اصطلاح د دېرش څلوېښت کلونو را په دې خوا دی او پاکستان او مخصوصا د پاکستان استخبارات ډیر په خلاص لاس دوی سره همکاري کړې دوی ته یې تسهیل ورکړې ځای ورکړې هغه استرالوجستیکی برابر
کړی ټریننګ باندې برخه وو وخت خبره نیسم خو همدغه ورته کارونه د مجاهدینو له مشرانو سره هم کړی وو خو بیا لیغوی ته سره روابط پر خراب شو
مجاهدین مشرانو سره داسې وو چې مجاهدین کله ولیدل چې کابل وران شو افغانستان وران شو حتی د کورونو د برېښنا تر مزی پورې دوی پاکستان ته اردو یې رنګ ټول زمونږ زیربناګانې فابریکې دوی کباړ کړې لیلام کړې پس له هغه نه د هغوی عقل سر ته ورغی چې وروره مونږ خو استعمال شوي وو هغه وختو چې پاکستان هم د مجاهدین نه څه نه سو اضافه توقع یې نه وه او دوی نه کوم امید دوی نه درلودو چې نور به څومره دا وطن وران کړي هغه اخیری هدف ته رسیدلی و نو ځکه پاکستانیانو په مجاهدینو باندې چلیپا کش کوده او بل گروپ تر خپل ترینینګ او تربیه او تر لاس لاندې ونیو چې هغه دغه طالبان دي. اوس د طالبانو په وسیله دوی غواړي هغه هدف ته ورسیږي کوم چې د دوی ستراتیژیک موخې دي. دغه چی ټي پي چې افغانستان کې دی دا هم په خاطر دي او ستراتیژیک هدف افغانستان ته استول شوی او په دغه بهانه پاکستان دغه حق ځان ته ورکوي چې ورو ورو خپل د مداخلې زمینه په افغانستان کې مساعد کړي برابر.
مننه اتمر صاحب، مننه چې تر دې دمه په خبرونه کې را سره وی. عزیز احمدزی هم په خبرونه کې را سره مل شو. نور به بحث ته له هغوی سره دوام ورکم. احمدزی صاحب، د اتمر صاحب خبرې چې هغه پرې باندې شک کوي چې د پاکستان او د افغان طالبانو روابط خراب وي، لیکن بل لور ته د هند اعتماد یعنی څه؟ آیا په دې باندې مشتاسو افغانان په دې شکل باندې پوهی شو؟ لیکن هند چې په سیمه کې یو لوی قوت دی، یو ستر اقتصادي قوت دی، او د 2023 کال د نړۍ تر ټولو اقتصادي وده تر ټولو زیاته ده، او په 2025 کال کې هم پیشګویي دا شوې ده چې تر 5% به اقتصادي وده زیاته وي. هغه څرنګه په دې نه پوهیږي؟
ما البته یو څو وخت چې په افغانستان کې ومه نو د سولې په بهیر کې مې یو څه اندازه کار کړی ده، نو ما به د دوستانو سره همیش دا خبرې کولې چې ګوري یو مشکل چې د پاکستان له افغانستان سره لري هغه یو ستراتیژیک مشکل ده، او هغه داسې نه ده چې حل کېدونکی ده. هغه پاکستان په هیڅ وجه باندې نه حل کوي او نه یې حل کول غواړي. او هغه مشکل دا ده چې ما ورته البته مثال ورکوم، هغه وخت کې باجوا لوی درستیز و، ما ویل تاسې باور وکړئ چې که چېرته باجوا هم د افغانستان رئیس جمهور سي نو پاکستان به بیا هم ورسره خپل لاغه کوي، خپل مخالفت کوي. نو په دې خاطر باندې افغانستان زه فکر نه کوم چې افغانستان دی پاکستان دی په هیڅ وجه باندې افغانستان سره ښه روابط او وړي چې جوړ کړي، او هغه غواړي تل په همدغه کې تکل کړي چې په افغانستان کې یو تشنج باید په هر کله موجود وي. نو هغه لپاره دا مهمه نه ده چې که طالب ده که جمهوریت و که جمهوریت نه مخکې د مجاهدینو نظام و که هغه نه مخکې د کمونستانو نظام و که هر څوک و، خو منتها هغوی هیڅ کله هم نه غوښتل چې په افغانستان کې یو آرامي راسي او اوس هم نه غواړي. راغلو د هند مسلې ته. هند په تاسف سره همدغه کوم جنجالونه چې پاکستان خلقوي په افغانستان کې او د افغانستان او افغانانو کې تقریبا د دوی په مقابل کې یو حساسیت پیدا شوی ده، نو هند دلته یو ډېره ښه ستراتیژیکه لوبه په مخ باندې بیایي او له هغه موقف نه استفاده کوي د پاکستان په خلاف باندې، او دوی کوشش کوي چې افغانانو ته ورنږدې شي. که هغه د مثال په توګه که د کمونستانو په دور کې هم په 1970 کال کې چې کله افغانستان کې خلق و پرچم ګوند هغه ته راغی قدرت ته، هندوستان اولین مملکت و سی افغانستان حکومت پر رسمیت باندې و پیژنده. دومه مسئله ده
احمد صاحب، او بخشه استاس خبر قطع کوم، لپخوا زمانی را وروسته مثلا د طالبانو په تیره دوره کې په د تخار په خواجه بهاودین کې د هند د پاوز یو ډلګۍ میشته وه، او د شمال د ائتلاف د ټپیانو درملنه یې کوله. نو هغه هند چې له شمال ائتلاف سره په هغه وخت کې د طالب په ضد باندې مرسته کوله، اوس څرنګه طالب ته ورنږدې کېږي؟ دغه سوال مهمه ده.
داسې ده صاحب چې سیاست کې خو موږ تاسو ټول معلوماتونه ډېر لرو، په سیاست کې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته ده. نو څوک د چا دایمي دښمن کېدلی شي او نه څوک د چا. هر سیاست هر کله په منافعو باندې ولاړ ده د هر چا. نو دلته هند خپلې منافع ګوري. نو تاسې وکتل چې البته څو موده مخکې په هغه کې په هندوستان کې حتی د افغانستان سفارت خپله دا شکایتونه وکړل، د جمهوریت سفارت و پالان کې په افغانستان کې د هند اړیکې ډېرې زیاتې نږدې وې له جمهوریت سره. اما کله چې طالبان قدرت راغلل نو هغه سفارت باندې دومره فشار راوړ چې بل اخر روابط سره خل نه سول او سفیر نو زه فکر کوم چې دلته د سیاست کې هیڅکله دایمي دوست او دایمي دښمن موجود نه ده. هر سړی د خپل منافع په خاطر باندې روابط خپل ساتي.
امازه سبو به خصاص خبرې په پریکړه منګه په دې وروستیو کې هلته کې په سیمه کې چې کومه پوهان دي په خیبر پختونخوا په هلته کې کوم پوهنتونونه دي د هغوی استادان زموږ خبرې شوي دي. نو هغوی وایي دا داسې ښکاري چې دغه کمې نښتې که په پرسکه په پولو کې کیږي د پاکستان او افغانستان نو هغه چې دا دې لپاره کیږي چې پاکستان نړۍ ته دا یو تاثر ورکړي چې ما له پامه مه غورځوئ دلته کې اوس هم ترهګري شته دی ځکه چې که تاسو خیال یې پاکستان ترهګري زه چې کمې پیسې ورکړل کېدې د نړیوال لخوا اته ډېر حده کمې شوې دي. دغسې افغان طالبان هم دوی دا خبره کوي چې هغه دا کوشش کوي چې په هیواد دننه د خپل ولس باور په ځان پیدا کړي چې زموږ د پاکستان سره داسې تعلقات نشته دی. دغسې دغه خبرې دوی دا کوي او بله دا دوی دا خبره هم کوي چې دغه د افغان طالبانو دوی د پاکستان پاسپورټونه استعمالوي. دغسې دوی خپلوان اوس هم په کراچۍ یو ځای کې کاروبارونه لري. نو دغه ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګوري داسې ده چې دغه د سرحداتو کې نښتې دا په سرحداتو کې نښتې دا یو معمول خبره ده. په ډېرو مملکتونو نورو مملکتونو کې هم همدغه رقم کېږي. د هغه مملکتونه چې البته یو له بل سره درست ټاکلي حدود نه لري هغه همیش کله کله همدغه رقم کېږي. که تاسې د چین او حتی د چین او د هندوستان پولې سره وګوري، که تاسې د پاکستان او د هندوستان پولې سره وګوري، په همدا شکل باندې په منځنۍ آسیا کې، همدا شکل بیا په افغانستان کې خاصه توګه په افغانستان کې په تعصب سره چې د پاکستان په ضد باندې دغه ملي احساسات د خلکو همیش راپارېدلي ښکاري له شروعنه. البته او هغه د افغانانو ګناه په دې کې نشته ده، هغه البته د پاکستان د پالیسیو یو محصول ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې دا د یو سختګي مسله وي، یو جوړه سوې مسله وي چې هند دې وبخښه چې پاکستان او د افغانستان په د ډیورنډ په کرښه باندې د دواړو فوجونو یا د دواړو قواوو ترمنځ څه نښتې وي کې نه، دا نه ده. زه فکر کوم چې دا یو هغه مسله ده، جوړه سوې مسله نه ده، دا وخت نا وخته رابرسیره کیږي. تاسو فکر وکړئ چې په چمن کې فرضاً کله چې جګړه ونښتله هغه د یو سپینګیري سړي د یوې ښځې په خاطر باندې ونښتله، ځکه چې د پاکستان خاصه داران و یا ملیشو هغه افغانه ښځه بې عزته کړله، افغان سپینګیری بې عزته کړه او بالاخره د دوی احساسات په هغه باندې راغلل، په جوش باندې راغلل او په هغو باندې ننګه وکړله او ونښته منځته راغله. په همدا رقم په تورخم کې په همدغه شکل باندې سوي دي، دا احساسات راپارېږي د خلکو، دا یو جوړه سوې مسله، زه دې سره موافق نه یم.
احمد صاحب وبخښئ، احمد صاحب چې بیرته د هند روابطو ته راشو، تاسو څه اټکل کوئ که چېرته د هند روابط له طالبانو سره نور هم تاوده شي لکه څنګه چې هندیان وایي او د چابهار د بندر له لارې له دوی سره روابط بهتره کړي، آیا هند به وتوانیږي چې پاکستان په سیمه کې اړخ ته پلیشتي او له افغانستان سره روابط بهتره کړي په دې شکل؟
نو زه فکر کوم چې دا اوس تیار اړخ ته کړی ده تر ډېره حده پورې. تاسو فکر وکړئ، وګورئ، د چابهار بندر یو ډېر مهم او اساسي بندر ده او ډېر مهم رول لوبوي په افغانستان کې، له افغانستان سره د هند په تجارت کې، ځکه چې دا اوس تر اوسه پورې یو وخت کې داسې و چې افغانستان متکی و، تقریبا 100% متکی و د پاکستان په لارو باندې، اما اوس هغه نه اتکا نه لري. اوس پاکستان افغانستان ځانته نورې لارې پیدا کړي دي او اوس هم د نورو لارو د پیدا کولو په تکل کې ده. تاسو وګورئ، له هند سره، له چین سره فرضاً مثال په توګه لارو ورغول سو، همدا رقم منځنۍ آسیا سره، له هند سره د
مخکې مومن صاحب دې ته اشاره وکړله چې په ایران باندې بندیزونه دي، نو دغه له خاطره چابهار ډیره وده نشي کوله او هند هم په دې باندې پوهیږي. تاسو له دې سره هم نظر
یاست؟ دې سره زه بل یو خبره مو بخې کوم، هغه دا ده چې هند د یو ملما هیواد په هیڅ باندې په چابهار کې لګې دی انویسټمنټ کې او د لسو کال لپاره ورکړې دی او د دې لپاره هم ورکړې دی چې آیا د لسو کالو کې چې دوی کومه کارکردګي و د هغې په بنیاد باندې دوی سره بیا ایران تړون سیوا کوي. بلخوا که بیا تاسو وګورئ، د پاکستان پورټ قاسم دی، کراچۍ بندر دی، هغه د وړاندې نه اسټیبلش دغه دي بندرونه دي. د دې نه علاوه بیا چې تاسو ګوادر وګورئ، نو په هغې باندې څه باندې 1 بلین خرچه هغه چین کړې ده. نو کتا سو ګوري نو دا گوادر بندر پاکستان دغه سي کراچي بندر پورت قاسم او بیا سیستان بلوچستان کې بیچا بهر بندر دا ټول په یو دغه کې پراته دي او ولکي کې چې دې ما
خو بخښي دلته خو بیا د لپاره چې باس ته تجارت خو ته لاړ نه شیدل خو بیا بل خبره ده چې هند له پاکستان سره هیڅ د پرتلې نه دی چې څومره مهم دی یعنی هند که کم څوم افغانستان ته راستوي یا افغانستان ورستوي هند په سیمه کې ډېر لوی قوت دی هغه د واشنگتن حتی د چین سیال په سترګه ورته ګوري لیکن تاسو احمد صاحب څه فکر کوئ چې دا سوال بیا هم مهم دی ډونالډ ټرمپ راغلی دی د جنوري په شلمه به لوړه کوي له هغه وروسته د د سیاست د سشکاری تر اوسه پورې د کتونکو په باور چې په ایران باندې فشارونه زیات کی که په ایران باندې فشارونه زیات شول بیا به هم چابهار اهمیت ولري
د سې د سې چابهار ناتي افغانستان استفاده کی د دروسه د چابهار د ایران په خاوره کې ده خو مونږ ته چابهار نه به اکه چې افغانستان استفاده کی نو هند ته دومره ډیره او یو به ایران ته دومره ډیره ګټه نه ورسیږي نو زه فکر کوم دا یو ډیپلوماټیک نزاکت موجود ده نو په چابهار د چابهار لارې د افغانستان په تجارت باندې شای ډیر زیات تاثیر ونه لري د ایران باندې زونه ځکه چې آلته کیدلې سي بازي ګارانټي نه بلته نه اخلي سي د دې کې د هند مال ولر نه سي د دې کې د هند صادرات ونه سي یا وو به د ایران صادرات ونه سي د ایران مال نه نه سي یا ایران ته مال نه نه سي نو که چې افغانستان د اطمینان ورته ورکي او هند هم د اطمینان ورته ورکي چې دا کوم چې څه واردوم له افغانستان نه او افغانستان ته صادروم هغه صرف د افغانستان مربوط دی او افغانستان ته بزي او افغانستان نه برازي زه فکر کوم چې دا ډیپلوماټیک نزاکتونه کېدلی سي په نظر کې ونی ولسی دا یو خبره دومه ده چې دغه دی چابه دی لکه مومن چې مخکې خبره وکړه د گوادر مسله او د کراچي د بندرونو مسله واخه د کراچي بندر افغانستان تجارت لپاره یو ډیر ښه رول لوبولای دا او په تیرو تقریبا د جمهوریت په شل کلنه دوره کې ډیر زیات خپل رول ولو او ډیر پاکستان ډیر ونګټه وکړه اما دا چې اکثر دوستانو کې د لسیتاسي عام له دینه زیات خبرې استي هغه معلومه چې هند وې د نورې نړۍ د افغانستان تر اتلل دي کراچي لاله هغه به دلمریچ خور او د مثال په توګه په میاشتو د کراچي په بندر کې بند ول او هغه اوس هم دغه رقم حالت روان د تجارت ډیر زیات په مشکل سره مخ دي او په تاسو سره پاکستان دغه یو اپورتونټي یو مهلت لري دا نور هم له لاسه ورکی افغانستان سره نه تنه چې دوی روابط البته مخ په خرابې دودي افغانستان سره کېدلې چې د روابط بيخي ختم سي یادې مثال په توګه چې تا پاکستان اجازه ورکړي د افغانستان صادرات په ډیر اسانۍ سره د پاکستان لارې تللې چې هم پاکستان ته نفر رسیدي او هم افغانستان ته او هم هند ته او په تاسو سره چې دا کار پاکستان نه کوي اوس د انارو صادرات دي د نور زراعتي محصولات دي یا د مثال توګه غالې دي یا د سويچ میوي دي چې هغه په اسانه باندې د پاکستان لاره هندستان ته تللی شي او نه ګټه اخیستلی شي
بالکل
په تاسو سره چې نه ورنه اخلي
احمد صاحب شیبر صاحب ما د بي بي سي او ریپورت کتون هغه چې سو وخت کې با کال کې او یا زره کنټینري د پاکستان د بندرونو د لارې افغانستان ته تللی هغه اوس وزره تر کمی شوی دي نو د باوجود د دې چې په 1915 پیتم کې چې کوم د ترانزټي سوداګری تړون شویو کنونشنو دغه سی بیا په 2010 د پاکستان افغانستان د ترانزټي سوداګری چې کوم تړون وشو نو هغه پاکستان مکلفې چې افغانستان ته لار ورکی ځکه چې افغانستان په وچه کې پاتې هواد دی دغه سی پاکستان خلاف قانوني کاروایی هم کې دي شي دغه تړونونو ته په کټو باندې او د کنونشن ته په کټو باندې نو احمدی صاحب نو سماده پښتون لري چې دغه لور ته ولی افغانستان نه ځاسو په خیال باندې
او د سې دا جناب مومن صاحب چې افغانستان کوخه کړی دا کوخه کړی دا اما خبره ده چې په تاسو سره بیا هم زدا وایم چې پاکستان هغه ژوندو ته په تعهد کې پاتې شوی نه ده هغه هر کې تل دا ژمنې ماتې کړې دي اوس تاسو وګورئ که په نظامی د اگر کې و ما افغانستان به تل پاکستان ته کوشش کاوه چې ورته وایي چې ګوره دغه رقم مشکلات منګلرو د جمهوریت په دوران کې دي تا او دای تاسو له طرفه دي او یا اقتصادي مشکلات په حق باندې خو هغه هیڅ کله دغه تعهدونو ته دغه قراردادونو ته دی او تجمن نه ده پاتې سوی نو یو د اشرف غنی ډاکټر صاحب اشرف غنی د حکومت لوی لاسته راوړنو نه یو دا هم ولا چې بل اخر هغه احساس کړل کنه چې کله د اشرف غنی صاحب کله قدرت ورسېده نو دی لاړ نو نه تنه له سیاسینو سره حتی له نظامینو سره ټولو سره جدا جدا وکتل حتی موږ او تاسو راپورونه ولوستل او حتی د ډیرو انتقاد هم ور باندې وسې دی جی ایچ کیو ته لاړ له کسانو سره یو خبرې وکړې چې ګوري او باوجود دې چې هند ورته یو یو